مازیګر څلور بجې شوې زموږ خاکل آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو حکومت په کابل کې د ایکو د همکارۍ د سازمان د اتلسمې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وکړ دا وړاندیز د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د ایکو د اوولسمې سرمشریزې پر مهال وکړ آذربایجاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې ښاغلی برادر د ایکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر شوي او که د ایکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره نوی باب پرانیزي دا په داسې حال کې ده چې د ایکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولژانس بتکینوف له قوله وویل چې هیواد یې چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو $500 میلیون پانګونه وکړي دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلولی شي په خبر کې راغلی دی چې په دې اړه خبرې په قزاقستان کې د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ شوي او په څو ورځو کې به په دې اړه یو سند هم لاسلیک شي د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو د ادارې هم پرون دا خبر ورکړ د اوکراین پاوز وایي چې نن یې د روسیې د جنگي الوتکو پر یوه اډه برید کړی دی د پاوز لوی درستیز ویلي چې د ورونش سیمې په دې هوایي اډه کې ګڼې سوډوله جنگي جټ الوتکې ولاړې وې د پاوز مشر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دې اډې هغه ډیپو یې ویشتلې چې ګلایډ بمونه د روسنې یوه الوتکه او ښایي ځینې نورې الوتکې به پکې وې تر اوسه د دې برید د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي او روسي چارواکو هم پرې تبصره نه ده کړې د بلې خوا روسیې تېره شپه پر اوکراین 322 د پیلوټه الوتکې وتوغولې خو د سر او مال د زیانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي د بریدونو دا تبادله داسې مهال کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره یې مهمې او اغېزمنې خبرې درلودې د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمېرې ورکړې دي ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه به لا هم تر خاورو لاندې وي دا 2 پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او 10 کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې کړل د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکو ویلي دي چې یاده ودانۍ خطرناکه بلل شوې وه او له تېرو دریو کلونو راهیسې اوسیدونکو او خاوند ته د تخلیې خبرداری ورکړل شوی و زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی ته دا خبرداری نه دی ورکړل شوی او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول جوتا او ورور یې اندري سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول 38 کلن جوتا د پرتګال له ملي ټیم سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه د دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و
د ژوند رنگونه السلام علیکم په دې ورسوي کې د پلازمین کابل په ګډون د لویو ښارونو د اوبو کموالی ته اندېښنې ډېرې شوې یوې څېړنې وښوده چې کابل ممکن تر 2030 کال پورې لومړنۍ پلازمینه شي چې بشپړه وچکالی به پرې حاکمه وي پر کابل سربیره د افغانستان ګڼ نور لوی ښارونه هم د اقلیمي بدلون قرباني دي او وچکالۍ پکې خلق له ستونزو سره مخامخ کړي دي هغه کسان چې وچکالۍ ځپلي او اوبن لري کومې ستونزې ګالي څنګه کولی شو د وچکالۍ زیانونو کچا راکمه کړو له موجوده امکاناتو څخه ښه ګټه اخیستل کیږي آیا موجوده امکانات کافي دي تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وشي د ژوند رنگونو پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو د هغو کسانو د ژوند په رنگ غواړو ځان پوه کړو چې په کور کې لږ تر لږه د څښاک پاکې اوبه نه لري کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه د چاپریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم. یادونه کوم چې موږ د چاپریال بل متخصص خاغلی محمد ولی مدقیق سره مرکه کړې، هغه به د خبرونې په وروستۍ کې لاوریدونکو سره په یو ځای واورو. دغه راز ګڼ شمېر اوریدونکو هم راته په فیسبوک پاڼه کې پیغامونه پرېښي دي، هغه به هم لولو. او اوریدونکي کولای سي چې خبرونې ته اړیکه ونیسي او د خپل ژوند رنګ راته ووایي. اوریدونکو د سټډیو سره د تماس شمېره درته اعلانوم: 00 420 22 112 15 40. که د اړیکه واسنه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، موږ به له تاسو سره بیرته اړیکه ونیسو. د واټساپ شمېره هم درته وایم: 00 420 22 312. په دې لچې وروسته اړیکه ونیسئ، خو په سر کې ورزو د خبرونې میلمه د چاپیریال ساتنې متخصص ښاغلی خلیل احمد نادم سټډیو سره وصل شوی. نادم صاحب، ستړي مشئ، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. تاسو هم په کابل کې هوا هم ګرمه ده، مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په اروپا کې هم ګرمي د ریکارډ کچې ته رسیدلې ده، او ګرمي وچکالي تقریبا دواړه سره تړلي مسایل دي. موږ غواړو چې په دې خبرونه کې د هغو کسانو د ژوند پر رنګ پوه سو چې د هغوی د اوبو په پیدا کېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي، په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. راځي په پایل کې دې ته تم شو چې په کابل کې د وچکالۍ اندېښنې څومره پر ځای دي. دغه اندېښنې چې د مرسي کورپس په نومه یوې موسسې په څېړنه کې ویلي چې ممکن 15 کاله وروسته یا 2030 پورې کابل اوبه ونه لري، دغسې اندېښنې څومره پر ځای دي؟ نادم صاحب
سلامون تاسو جناب لودین صاحب، تاسو درنو همکاران ته او تاسو د رادیو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته د خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. رښتیا د اندېښنه پر ځای ده، رښتیا هم چې کابل دغه مشکلات سره مخامخ دی. دا اوس هم چې ګوري اکثر ځایونه کې د څاګانې حتی سطح د اوبه ډېر ټیټ شوی دی، ډېر خلک مجبور شوي دي چې حتی 100 متر 150 متر پیسہ جوړ څاګانې وکړي. هلته هم خو آسان هم نه دی، په دې چې د دولت نه باید اجازه واخیستل شي، او یعنی چې ډېر مشکلات بې اوبو خو ژوند کېدای نه شي. اوبه خو داسې چې وایي چې حیات واقعا چې حیات دی، نو دا چې پیشبیني شوی دی چې وړاندیزونه شوي دي چې 15 کاله بعد به کابل د وچکالۍ سره د دغه سره د اوبو د کموالي سره مخامخ شي، دا بیخي واقعیت دی. په کابل کې هم دا مشکلات او ستونزې زه وینم چې خلک واقعا چې د ستونزو سره مخامخ دي. نو دا خو ډېر عوامل لري جناب لودین صاحب. عوامل به دای چې اول خو دا وچکالۍ چې راغلي دي اوس په ټوله دنیا کې، دغه د تودوخه درجه لوړ شوې ده، دا تاثیرات تاسو خپل ګورئ چې دغه اورونه په ځنګلو کې لګي، یکه په کالیفورنیا کې دی، یکه په استرالیا کې دی، په اسپانیا کې دی، په ترکیه کې دی، دا ټول دغه وجه ده. نو دا تاثیرات هم دی. بل تاثیرات مثلا افغانستان متاسفانه د کار د نشتوالي له امله او تمرکز د نفوس په مهمو ښارونو کې لکه کابل، دا مشکلات لا ډېر کړي دي. په دې چې کابل خو تاسو پوهیږئ چې د دومره نفوس طاقت نه لري، نو اوس تقریبا ویل کېږي چې 8 میلیونه نفوس ته لا شاید اضافه نفوس درته راټول شوي دي. هغه مهاجرین هم چې راځي چې په اطراف کې کار نشته، ځان کابل ته رسي چې دلته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، او دا خو مصارف د اوبه ډېریږي. بل دا چې هغه علمي میتودونه د آبیاري په کاپري افغانستان کې نشته، هغه قطرهی سیستم د آبیاري نشته، بلکې دا سولرونه خلک فعال کړي دي. مثلا د اوبه راباسي و هیڅ داسې لیمیت ورته نشته چې څومره موږ د
بله نادن صاحب فکر کوم نادن صاحب سره اړیکه سمنه ده. نادن صاحب زموږ غږ لرئ اوس؟ خلیل احمد نادم و چې په کابل کې د اوبو د کموالی یا وچکالۍ پر اندېښنو غږېد، ویلې چې لا هم په کابل کې د اندېښنې پر ځای دین. بیرته د نادم صاحب اړیکه سمه شوې ده. نادم صاحب مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ.
او خوب خبره دا ده چې اوس خو دغه مشکلات راغلي دي، مته توجه هم نه دی سوی چې داسې یو پالیسي دولتونه به درلود او حکومتونه چې دا اندې د پاره دوی فکر کړی وای. مثلا د کابل د پاره کومل د شاتوت بند جوړ شوی وای لوګر خواد شیدای دا هم دی د اوبو لاندې اوبې تخویه کوله هم دی د چشاک اوبه د پاره خو بل دا چې مثلا طالبان شروع کړی چې د پنجشیر د سیند نه اوبه د خواد کابل ته راوړي ممکن دغه مشکلات دی وکولی شي چې هلکې اما دا په سلاب ډېره ستونزه ده چې دا ضرورت چې تحقیقاتي ادارو ته ضرورت چې په دې اړه باید فکر وکړي د حل لارې ورته پیدا کړي چې خلک د ستونزو سره مخامخ نه شي.
بله کور ودان نادن صاحب تاسو په کابل کې او تقریبا څو لسیزې کېږي چې دغه دی اوبو د مدیریت چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کوئ، تجربه لري او د نړۍ دغه تحولات هم ګوري او کابل کې هم وضعیت ګوري. هغه د 8 میلیونه نفوس تاسو یاد کړ چې دغه ښار دومره وګړو ته نه و جوړ سوی، اما اوس پکې هم دومره وګړي راغلي. د وچکالۍ عواملو باندې کلک زره تم شو، همدغه اقلیمي بدلون چې وایي د دې قرباني دی کابل او کنه د نفوسو بیروي زیاتېدل، د اوبو بیروي استفاده، د اوبو مثلا د زیرمه کولو لپاره د مدیریت یا اراده نشتوالی، د کابل د وچکالۍ لپاره لوی ګواښونه کوم یو دی؟ اقلیمي بدلون دی، د بارانونو ورښت کمی دی که نه خپله انساني مداخلې دی باعث شوي چې کابل وچکالۍ سره لاس او ګریوان شي؟
جناب لودین صاحب دواړه موږ کولای شو ووایو چې دواړه ده علتونه، یو چې دا وچکالي ده دا هم تاثیرات لري، او بل دا چې هغه ډېره کم استفاده د اوبو نه هم دا تاثیرات لري، او دریم دغه دی چې داسې ادارې متخصصین چې په دغه اکله کار کړی وای چې د حل لارې موندلې وای چې د کابل د اوبو د مشکل د حل دپاره داسې لارې پیدا کړي وای. دا مسله هم د متاسفانه چې هر یو چې ګوري چې دا توجه ورته نه دی سوی، دغه دپاره ده چې کابلیان او په نورو ښارو کې دغه مسله نه دی. اوس وګورئ په هرات کې دغه پادشان بند چې جوړ شوی دی دومره تاثیرات کړی چې د تنځکي لاندې اوبه تقویه کړي دي، چې حتی څاګانې چې مخکې مثال په 60 متره اوس رسیدلې 40 متره ده، یعنی تقویه شوی دی د زیرمو د اوبو لاندې ساتول اردی او باباندی. اوس که چیرې کابل کې هم داسې مسله سوی وای، مثلا د شاتوت بند جوړ سوی، او دا به هم تقویه کوله هم د مځکې لاندې اوبه، هم به د چشاک اوبه دپاره به ډېر مساید و. متاسفانه چې دا توجه نه دی سوی.
او څه کول پکار دی نادم صاحب؟ افغانستان کې امکانات یو څه کم دي، خصوصا دغه د اوبو مدیریت په برخه کې هغه څه لازمې پانګونې ته چې اړتیا ده هغه څه لازمه پانګونه نه کیږي. حل لارې که څه هم شته، مثلا د کابل لپاره دا یو حل لارې یادېږي چې مخکې هغه کوم بند یا سیند چې تاسو یاد کړ چې د لوګر اړخ کې پروت دی یا د کابل په جنوبي څنډه کې، دغه راز د پنجشیر د اوبو یادونه کیږي یا د پروژې د ډیزاین چارې هم مخته تللې وي، فکر کوم بشپړې شوې چې د پنجشیر اوبه راواړوي. موجوده امکانات ته په کتو هیلی او پلانونه او ارمانونه به ډیر وي، که لږ ځله واقع بینانه فکر وکړو څومره عملي اقدامات امکان لري چې د پنجشیر اوبو یا د خاده لوګر د سیند اوبو یا د شاوخوا نورو بندونو د مدیریت لپاره کار وشي تر څو کابل کې هم د ترزمکې لاندې اوبه ښې شي او هم د ځمکې د سر اوبه پیدا شي.
اوس ګوره مثلا کسبور افغانستان سیندونو ته وګورو، ځینې سندونه چې په سرحداتو کې پروت دی دا خو بینالمللي مسله ده چې هیڅ هیواد یا ملګرو ملتونه یا جهاني بانک د هغو بندونو دپاره پیسې نه ورکوي چې مونږ جوړ کړو، په دې چې مناقشه جوړېږي. اما که مونږ خپل منابع ولرو مونږ کولای شو مثلا جوړ کړو، مثلا چې مثلا شاتو وکړه یا نور د پنجشیر د سن دغه د سن.
بله نه
د سالنګ د سن نه مثلا که دلته اوبه کار نه شي د دوی څخه استفاده وکړو، مونږ کولای شو چې په اصطلاح د اوبو د مشکل د حل لپاره دوه طریقو څخه استفاده وکړو. دغه
او دغه پروژې څومره عملی برخي نادم سیب دغه د سالنګ او د پنشیر سین چې د واقعان چې ډېر وبولري یعنی کچیرته مهار شي نه یوازې د کابل شاد د شاوخوا نور سیمو د اوبو ارتیا هم ورسره پوره شي ګرچې ویل سوي چې د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به اوبه برابر شي اما شاید که نوې سروې وشي د اوبو ظرفیت ډېر لوړ دی که چېرته داسې وشي چې په نلونو کې د کابل اوسیدونکو ته تقسیم شي دغه اوبه نو شاید هغې ډېر وي ظرفیت ډېر وي عملا دا د افغانستان غرني موقعیت ته په کتو تاسو هلته هغه سیمې سره جغرافیې سره بلد یي د دغه پروژې عملي کول لپاره ظرفیتونه شته او که ظرفیتونه وي څنګه به دغه پروژې عملي کیږي
کولی که ممتاز د افغانستان خصوصا دغه سیمې توپوګرافي نقشو ته وګورو دا امکانات ډېر دی په دې چې سالنګ ارتفاع ډېر جګ دی تر کابل ښه یعنی که چیرې دغه پایپلاینونه جوړ شي یا داسې داسې کانالونه چې سر تړلي په دې چې موږ نه غواړو چې بیا اوبه تبخیل شي یعنی باید سر تړلي اوبه انتقال شي یا په پایپونو کې غټې په پلانونو کې انتقال شي په دې شکل هم د اوبو ضایعات لګي هم مشکلات د اوبو په سطح د کابل رفع کیږي یعنی عملي شته نو په دې شرط چې موږ په دې برخه کې متخصصین ولرو او متخصصین سره کار وکړو او خصوصا په افغانستان کې لرو او تربیه کو باید با تربیه کو نو په دې شکل باندې کولای شو چې
بله ونادم سب سلامت
افغانستان کافی بن
و سلامات سید ورسپ اړی کوم لږ زرا سامان د غاک مې یو ځای پریشو تاسو بیا ورسته بل مصرفیات هم لري موږ سره ملګری شی به نور پات دی غواړو چې تاسو ډیر خبري و ورزکه او ریدون کې تو ورسته تم لري دا تاسو دغه د خبرو جزئیات موږ سره شریکو او ریدون کې هم ستا خو راځین ادن سره بیا ریدون کې ته نوبات ورکوم ممکن پښتنه ولري تاسو را سره لاند پاتې سي ستړي مشي تاسو د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو ناوړي مهربانی وکړئ غږ مو وصل دی خبري وکړئ
محترم اسد الله الدین صاحب سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عام الله دې وکړي روغ جوړ بنئ
او ډیره مننه اتل سبز موږ دایمي اوریدونکو ستړي مشي موږ نن د ژوند پرنګونو کې په وچکالی باندې خبرې کوو یا د هغو کسانو د ژوند پرنګ باندې خبرې کوو چې عملا په کور کې د څښاک اوبو نه موجودیت سره مخامخ وي
و قربان سم محترم اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موضوع انتخاب کړی دی ورځانه نو یو نړۍ من ازادي رادیو د محترم کارکونکو څخه دا شایسته موضوع ګان دا وړي دلته محترم اسد الله الدین صاحب دلته زمر په هلمند ولایت کې هم د سیسي میساج مثال د خبرې د اکثر ولسوالۍ څخه یعنی خلک کډوال شوی دی د اوبو د نشټونه څخه چې مثال د چشنګو به نه دلوي او د هلمند د باغران ولسوالۍ د هغه مند کې چې محترم اسد الله الدین صاحب د تخت وشکالي سره مثال د خبرې خلک مخامخ او چې اکثر کلی برتوي دی یعنی دا چې شری لودین صاحب محترم موږ افغانان هم باید په خپل ځانو کې ته عامه په هوې راول محترم اسد الله لودین صاحب زه چې دلته په آر یو ځکه ګرځېدلې ما لودین صاحب محترم دا خلک هم د وبو سره ساتیات نه کې بیا ته کې نو دا غلي له ملیون د چې ساتیات موږ نه کوی ته خدای پاک د طرف څخه وشکالي دا باید موږ ساتیات وکړو وبو سره لودین صاحب محترم
عملا نستاسو په سیمه کې وچکالي څومره محسوسه ده اتل صاحب څاګانې شاوخوا کاریزونه ویلې هغه څه چې په خواوی مثلا لاس 15 کال مخکې ستاسو په یادښت سره ممکن هغه څه پاتې دي کنه دغه سرچینې دی وبو په چیدو دي یا په کمیدو دي
لودین صاحب محترم از ما چې پیادې دلته د چمل ژوند کوو دلته به پر 3 متره پر 4 متره مش بمبې ورته وای نو دا چې څنګه د وبو استفاده ځنه کوو نلکی اکثر کسان ورته وای دا به 3 متره 4 متره پېټ مشاخي بس از موږ د کور وبا چې موږ استفاده ځنه کوله شه برابر وبې کوله هغه وب محترم اسد الله الدین صاحب تقریبا 12 متره 14 متره مش پېټ شاخو لا هغه رقم د پخار کم وب نه کیدو غن کم سی وی دی لودین صاحب محترم از ما په فکر نظر باید خلک اچاتو کې دغه اچاتو چې درته وله و دا غږ موږ د هلمند د ګرمسیلو لسوالي د سفار حوزه د غټ بازار د محترم اسد الله الدین صاحب تقریبا 1400 1400 دکان دی دا شاروالی والا ملکیان سب کړي د هر دکاندار مخ ته چې د خپل دوبو استفادات ځنی وکړي. خو بدبختانه لودین صاحب د قسم درته خوم چې اکثر وخت د شاعت تللی ما مالی دلی دي چې دکانداران د اوبو استفاده دغه اوبو څخه وکړي هغه ملکیت هغه اخلاص پرېږدي. یعنی دومره هوا په هوای په دوی کې نشته چې دغه د ملکیت خوله دی وتړي چې دغه اوبه دغه روانې دغه لودین صاحب دغه د علمن پروز کې چې اوبه راغلي هم لیدلی دي چې مثال د علمن رود د اوبو ډک دي بیا هم خلکو هغه برمې چلاند کړي چې مثال هغه کښته په پونه ورشوا کړي نو ما ډېر څه هم په هوای خلک په ځان کې راولي د اوبو راتیاتو. لودین صاحب
کور ودان اتل صاحب سلامت اوسئ. اتل صاحب داسې یو موضوع ته اشاره وکړه چې د خلکو بې احتیاطي ده او د اوبو بې دریغه مصرف دی. وایي ښاروالۍ دوکانداران ته نلکي تیرې کړي او هغه دوکانداران بیا استفاده ترې کوي په حال دا چې کله کله اوبه هم داسې روانې وي. نادم صاحب په دې هیله چې ستاسو غږ دا ځل سم ولرو دغه د خلکو استفادې ته کراشدل ته په دې اروپا کې اوبه ښې پریمانه دي. البته دغه اوبه چې د ځمکې د سطحې اوبه دي مثلا بحرونه دي سمندرونه دي تروشي اوبه دي د استفادې وړ نه دي خو د ځمکې لاندې اوبه زیرمې فکر کوم پیاوړې ساتلې دي. دلته داسې بې دریغه اوبه نه ورکول کېږي عام خلکو ته یا ولس ته. میترونه ورته نصب کړي دي هر څوک که د ځمکې لپاره اوبه غواړي مصرف کړي که په کور کې غواړي مصرف کړي نو د هر قطرې یا د هر لیتر په وړاندې دوی مسؤول دي. دوی سره حساب کېږي پیسې ورکوي. اما په افغانستان کې بیا چې اوبه کمې دي دغسې ولس سره داسې د مسؤلیت احساس نه کوي. ولس ځینې کسان رښتیا هم لکه څنګه چې اتل صاحب ویلې د کورونو په ذخیرو کې مثلا اوبه بې ځایه بهیږي کوڅو ته یا مثلا په نورو برخو کې اسراف کوي. دغه اړخ څومره مهم دی د اوبو په مدیریت کې؟
اوس خو مثلا کابل کې د مکرویانونو کې د ځایونو کې دولت میترونه نصب کړي دي دولتي ځایونو کې پخوانی مثلا مکرویان دی. اما خبره دا ده چې ځینې خلک چې مثلا بلاکونه جوړوي د دوی دپاره بیا دولت داسې زمینه دغه سوې ده چې یو جذبي څام باید جوړ شي چې مثلا بارانونه چې اوریږي د دغه پر بامونو باندې دغه بیا رابري شي دغه جذبي څاګانو ته چې بیا د مځکې د اوبو لاندې باید تقویه شي. دام دوی په پام کې لري چې دا کار وکړي. نو سربېره پر دې هم بیا هم ضرورت شته چې ما تاسو وویل چې دلته متخصصین ته ضرورت ده، دلته داسې مشخص ادارو ته چې د اوبو د مازرې د حل دپاره جوړ شي او دوی وسنجوي چې د کمې لارې دوی کولی شي چې دا د مځکې لاندې اوبه تقویه شي او د پصطلاح په مصرف کې لږ ټیټوالی راشي او دوی پصطلاح اقتصادي اړخ یې وڅېړي. دې شیانو ته ضرورت و متخصصینو ته دی. زه اوس خو تاسو ګورئ چې د افغانستان متاسفانه چې ډېر متخصصین تللي دي او دومره پات هم نه دي. خو سربېره پر دې هم مکلفیت لري دولت چې باید تربیه کړي او بالاخره په کار واچوي او د دغه مازلې د حل دپاره لارې وڅېړي. نو ما مخکې هم ویل افغانستان خو ډېر پوتنسیال لري. یعنې د کابل دپاره د پنجشیر او د د سالنګ سندونه او د لوګر سند که چیرې د شاتوت بند جوړ شي دا ټول هغه پوتنسیلونه دي چې یعنې د کابل او د پروان ولایتونو حتی د لوګر دوی کولی شي دغه مشکلات دغه پرابلمونه حل کړي. یعنې دومره مشکل نه ده.
او تاسو د ظرفیت موضوع ته اشاره وکړه. په اداري لحاظ باندې پخوا فکر کوم په پخوانیو حکومتونو کې د اوبو مدیریت ته کار کېده. سرویګانې کېدلې وخت نا وخت او دغه سرویګانې او متخصصان چې وو روزل کېدل تر څو د اوبو د مدیریت لپاره کار وکړي. دا مهال د طالبانو په حکومت کې تاسو دغه وضعیت ګورئ؟ آیا داسې ظرفیتونه شته چې دغه برخه کې کار وکړي او کنه وایي چې قدرونه له افغانستانه وتلي دي دې برخه ته لازمه توجه نشته؟
خو زه فکر کوم چې داسې لږ به پاتې. مونږ په انرژي او اوبو مربوط پوری وافیکا اداره درلوده چې بندونه جوړول د اوبو مسایل به تړل. هغه وافیکا فکر نه کوم چې فعاله یې اوس. که فعاله وي دونې متخصصین نشته. نو ډېر دغه شل کاله چې متخصص تربیه شو و اکثریت مطلق ووته د افغانستانه مخ د دې هم چې وو مثلا د کابل پوهنتون یا د پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینري فاکولټې د نورو ماسات دا فاروق تحصیلان چې یو یاره شوروي اتحادیه ده هندوستان اون روزاین راتله اکثر یا ندی راغلی چه راغلی هم دی برته بیا وطن پریخه دیر لک خلق پاته دی یعنی بیا هم امکانات شتا چه زمینه ده تحصیل پر دی برخو که باید مسایی سیوز مثلا قزاقستان دیر دقیقه دی چه لیوال دی چه مثلا افغانستان دوی تا وروس پاری محصولین معرفی که چه دوی تربیه که هندوستان دا غواری چه ویسی ویسی یعنی زنی وادون پا دی دقیقه دی لیوال دی چه مرسته و که مثلا قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان دا ایوادون تجربی لیری من خبلا پا قرغزستان که کار کری پا بندونی که کار کری یا تا مرکز تحقیقاتی کمپلیکسی و پنوم ده چی نمبر یو چی اغا بیا ده مرکزی آسیا ده فیلیال سر چی پا تاشکند که وصل و یعنی اغا وست هم اغا امکانات لری دوی تجربه لیری اکو که مونگ وغار دو دوی ده تجربه نی استفاده بکو یا مونگ مثلا ده محسنین التواستو یا دو دوی نه مرست وغار دوی یا دو دوی متخصصین دوات کو دلتا دوی پا چیت کچه دوی پا سرا پا لج مون
بله کور ودان سلامت و سی محترم نادم سیب استاسواری که هم سامنه ده شاو خواشه لقیقی مجمنه کرده و چه رازه بخپرونی تزه که استاسو بیا نور مصرفیتونه دی بلخپرونی تزه لطاسو نمندنه که و کور ودان چه پا دی خپرونی که مراسره گدون و که اوریدون که ده جوان رنگون پرگرام دی ده هقو کسانو یا ده هقو افغانانو ده جوان پر رنگ خبری که و چه ده اوبول که مخت سره عمل انداسو گریوان دی په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه میلیونی ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي د اندېښنې وروسته تر هغه زیات شوی چې د میرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې وویل چې 2023 کال کې به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به پکې نه وي د دغه موسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي دي د طالبانو د حکومت چارواکو دغه اندېښنې تایید یا رد کړي نه دي په دې اړه یو راپور اورو ورپسې بیا راځو له اوریدونکو سره خبرې کوو چې دوی د اوبو په موندلو کې څه ستونزې ګالي اوبه د ژوند سرچینه خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده
کله چې او بازک چالان کو فقط یو سات کې اوبو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا کړي
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښت ته اوبه هم تروشي شوې دي هغه کابل ته د تاګ د لمرنیو وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه و
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود یعنی داسې سا اوسې ګراره یې درلود او چک هم کته کړی و یعنی ټول اولی هم د دې نه اوبو کېده مشکلات د اوبو ډېر کم و 15 کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا سې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجت تکافو وکړي مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوس یې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی اوس برمه وهلی سا یې تقریبا 40 متره کیندلی
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي
هغه د کوچنیوالي قصه تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې د سیو سای درلود سی ګراری وو د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي
څلوېښت متره سام وهلې وه یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لاره راوباسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټک ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلاب